د مخام شپک بجې شوې د ازادې رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته راغلست. قدر منوریدون کول دې شبه د ازادې رادیو خبرونې په 12 شپږ نوي منځنۍ چپو پیلېږي. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان څو لویې لارې د شدیدو واورو له کبله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت ویان تایید کړی چې له تېر ماښام راهیسې د سالنګونو لویه لار د ترافیک پر مخ تړلې ده. محمد اشرف حقشناس پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د لید د ساحې د محدودیت او د انساني او مالي زیانونو د مخنیوي لپاره دا لاره د ټولو مسافروړونکو او بروړونکو وسایطو پر مخ تړل شوې ده. نوموړی وایي د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست موظف ټیمونه چمتو دي چې د هوا له ښه کېدو او د توپان له کمېدو سره سم لاره پاکه کړي او د ترافیکو پر مخ یې پرانیزي. بلخوا راپورونه وایي چې د دایکندي او بامیان ترمنځ لویه لاره په قوناق کوتل کې د درنې واورې په سبب تړل شوې ده. د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل له مخې د هیواد په څه باندې 15 ولایتونو کې درنې واورې وري چې ورسره د لارو د تړل کېدو خطرونه هم زیات شوي دي. د امریکا د استازو جرګې غړی مایکل مکال له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غواړي چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتېدنې او لیږد د بهیر له ځنډولو لاس واخلي. مکال مخکې د کانګرس په مخکینۍ دوره کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر و. هغه بېګا له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه.
They have these special immigrant visas.
دوی د کډوالۍ د ځانګړي ویزې SIV یا PO او P2 لري. زما په نظر دوی باید د SIV لپاره مخکې پریښودل شي. هغه یې برسي شوی د نورو هغه ډلو په نسبت چې دوی په اړه غیږي. هغه زموږ له فوجانو سره کار کړی چې طالبان مات کړي چې متاسفانه بایدن ورته تسلیم شوی. خو ښکاري چې باید موږ په دې خپل خبره ودرېږو کنه په بل جګړه کې به بیا هیڅ څوک په موږ باور نه کړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو د بیا میشتېدنې او لیږد بهیر تر دریو میاشتو پورې ځنډولی چې ورسره د افغانانو د انتقال پروسه هم ځنډېدلې ده. امریکا زرګونه افغانانو ته د کډوالۍ د ویزو ژمنه کړې او ګڼ شمېر افغانان په پاکستان، فلیپین او څو نورو هیوادونو کې د خپلو ویزو د پروسس لپاره انتظار باسي. طالبانو په روزګان او غزنی ولایتونو کې 15 کسان په عام محضر کې په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې نن په یو لړ بیانونو کې وویل چې د خاص روزګان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې له پریکړې سره سم 2 کسان د قتل او لواتت او یو بل لواده د بهر اړیکو په تور په درو وهل شوي دي. په بیان کې وړاندې راغلي چې دا کسان د شپږو او 13 میاشتو ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو او ځینې په 13 او نور په 19 درو محکوم شوي دي. بیان زیاتوي چې د غزنی ولایت په جغوري ولسوالۍ کې هم 2 نارینه د زنا په تور هر یو په 19 درو وهل شوي او په 3 کال او 6 میاشتې باندې محکوم شوي دي. په افغانستان کې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره سلګونه کسان په مختلفو تورونو په عام مازر کې په درو وهل شوي دي. د طالبانو حکومت د جسمي سزاګانو د بندولو لپاره د بشري حقوقو د ټولنو له بیا بیا غوښتنو سره سره خلکو ته دا ډول سزاګانې ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي او وایي چې دای باور لري دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې پرمختګ کوي. ښاغلی ټرمپ پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال په دې اړه جزئیات څرګند نه کړل او دای هم ونه ویل چې دا خبرې د دل لوري مخ کې وي که وروسته، خو څرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې به بیا هم له پوتین سره خبرې وکړي. د خبر په کیف کې داسې اندېښنې پارولې دي چې ګنې اوکراین د سولې د خبر د سولې د خبرو له بهیر څخه څنډې ته شوی دی. او دوبای کپیټلز لوبډلې د افغان لوبغاړو په مټ د متحده عرب اماراتو نړیوال تجارتي لیګ وګاټه. په دې لوبډله کې د افغانستان څو لوبغاړي له هغې ډلې ګلبدین نایب او قیس احمد هم شامل دي. ګلبدین نایب تر پایلوبې د دوبای د ټیم د رسولو په برخه کې ډېره ونډه درلوده، داسې چې څو وارې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. دوبای کپیټلز لوبډلې د ډیزرت وایپرز لخوا د 109 منډو ورکړل شوی هدف پوره کړ او پایلوبه یې د 4 ویکټو په توپیر وګټله. د متحده عربي اماراتو په تجارتي لیګ کې ګلبدین نایب د میناوالو لخوا د ټورنمنت اغیزناک لوبغاړی بلل شوی او فضل حق فاروقي بیا په 21 ویکټو مخکښ بالر شوی دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی 22 ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري له 10 نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. وابوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو تور لګولای چې د مرستو د پروژو په قراردادونو کې لاسوهنه کوي.
دلته واقعیت وضعیت همدا شده چې دوی اجازې هیڅوک نه قرارداد نیولی شي، نه قرارداد چاته ورکولی شي. دوی فرمان ده چې اول قرارداد به د طالب وي، بل چاته اجازه نه ورکوي.
دا موضوع به په یوه مرکه کې نور هم وشاربو. په کابل کې د ایران سرپرست سفیر د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د لانجې د حل خبر ورکوي.
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو، او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران، نه د پاکستان، نه د تاجکستان، نه د ازبکستان، د هیچ چا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی.
نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی امریکا ته د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه لوړوي.
Any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff.
د دې نورو مطالبو د اوریدو لپاره د دې خبرونه تر پای سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د خبري ټولګه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د هم د خبرونه لمړی موضوع د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار وای طالبان د ملګرو ملتونو د مرستې د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. مایک والتس له امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز سره په مرکه کې ادعا کړې چې طالبان په قراردادونو کې لاسوهنه کوي، او د ده په وینا له دې قبله د امریکا خلک نه غواړي چې له دې لارې خپلې پیسې افغانستان ته واستوي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل دا خبره کړې چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو له لارې تر بېوزلو پورې رسول کیږي.
سرالته چې په وار وار د طالبانو حکومت، ملګرو ملتونو او د امریکا د تیر حکومت ممشري د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لاره تر اړمنو افغانانو رسیدي. خو تازه یو ځل بیا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې طالبان د ملګرو ملتونو په تړونونو کې لاسوهنه کوي، چې په خبره د دوی د قراردادیانو په غوړه کولو کې مهم رول لري. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د یک شنبه په ورځ امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل:
I don't think the American people support $3 billion plus dollars going over to the Taliban.
زه فکر نه کوم چې د امریکا خلک د ملګرو ملتونو د قراردادیانو لالارې طالبانو ته ل 3 میلیارډ ډالر زیاتو پیسو د ځنګړي کولو ملاتړ وکړي. هغه قراردادیان چې واځي طالبانو ته د دې اجازه ورکوي چې د عمل په ډګر کې پریکړه وکړي چې څوک ورنه ګټه واخلي او چاته سزا ورکړل شي، او موږ په دې اړه ګڼ مستند شواهد لرو چې دا موضوع تاییدوي. موږ نه غواړو لازیات څېړنې او کمیسونونه جوړ کړو. ولسمشر عملی اقدام غواړي او دقیقا همغه کار هم کوي.
خغلی ویلز د امریکایي پر پراختی ادارې یو ایس آی ڈی چې اوس د متحدو ایالاتو له بهرنیو چارو وزارت سره ګډه سوې یو کا وکړه چې د دغه هیواد مالی مرستې په سمه توګه مدیریت کړي نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې نوموړي د ملګرو ملتونو د چارو په ګډون د خیریه بنسټونو او بهرنیو مرستو د هر ډول لاسوهنو په اړه راپورونه او ویډیو رد کړي، او ویلي دي چې دوی بارکس په سیمه کې د دغو ادارو کارکوونکو ته تسهیلات برابروي چې اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان دننه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو کارکوونکو او د مرستو ته ځینو اړمنو افغانانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د ادارې هویت خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
دلته واقعیت وضعیت همدا شده چې دوی اجازې هیڅوک نه قرارداد نیولی شي، نه قرارداد چاته ورکولی شي. دوی فرمان ده چې اول قرارداد به د طالب وي، بل چاته اجازه نه ورکوي. بهته خیریه بنسټونه نور ادارات د په ولایتو کې هم کار کوي، نو دوی د حیات د نظر لاندې به توضیح کوي او زیات خلک به دوی په نظر کې نیول کېږي.
په ننګرهار ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو کارکوونکي بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لاسوهنو موضوع سل په سل حقیقت لدی. د ملګرو ملتونو بشري مرستو ته اړمن او د کابل ښار یو اوسیدونکي رحیم الله هم شکایت کوي چې دا بشري مرستې دوی ته نه رسیږي، او په خبره یې طالبان او د ټولنې مخور او جماعتونو امامان خپلو کې سره ویشي.
بشري مرستې چې راځي طالبانو خپل کسان پکینیم پنیم باندې لیکي هر رقم ته چی بیا دغه نورسته بشری مرستې ملک ته وکیل ته راځي، او د کلی ملا هم پکې شاملې. دغه خلک چې دغه کلی کې کوم مالداري کوم مخور خلګي، نو مجبورن هغوی ته ورکول کیږي، ځکه چې د وکیل او د ملا او د ملک کارونه ټول همدې خلکو پورې تړلی، نو هیڅکله هم نړیواله مرستې په شفاف ډول دلته نه دی ویشل شوی او نه غریبو ته رسیدلی دي.
دا په نسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نورو هیوادونو په ګډون له افغانستان سره تر دریو میاشتو پورې مرستې وځنډولې. د ټرمپ ټیم او کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو استازو ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان لمریز کال د عقرب میاشتې په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې سږکال یې د طالبانو د مستقیمو لاسوهنو له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. اوچا ویلي و چې طالبانو یې د کارکوونکو له ګمارنې نیولې پر خلکو د مرستو ترویش او ګڼو نورو برخو کې مستقیمې لاسوهنې کړي چې په خبره یې دا مداخلې د تیر کال په پرتله 3% زیاتې شوې دي.
د فیروزي عزیزي په راپور کې مو واورېدل چې د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو تور لګولی چې د مرستو د پروژو په قراردادونو کې لاسوهنه کوي. د دې موضوع په اړه د بحث لپاره د چارو شنونکی نصر احمد شیرزای د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. ښاغلی شیرزای، ډیره زیاته مننه چې د مرکې بلنه مو منله. تاسو ته د ملګرو ملتونو د مرستو د ویش او د قراردادونو د سپارلو په چار او په بهیر کې د طالبانو د چارواکو د لاسوهنو ادعاوې څومره صحیح، دقیقې او کره ښکارېږي؟
سلامونه اونی کېری. وګورئ، د طالبانو واکمنی داسې واکمنی ده چې هلته د طالبانو د اجازې نه پرته څوک سا نشي ایستلی، څوک خلک ویریږي یو کومن نشي لیکلی. هر څه چې په افغانستان دننه کېږي د طالبان تر څیړنې لاندې صورت مومي. هلته که بشري مرسته راځي، که بهرنی همکاران وي، هلته هغوی څه پوهېږي چې دغه مرسته چا ته ځي؟ لستونه ما گزارش کې واورېدله چې همدغه وکیلان او ملا امامان او د طالبانو د ډلې مطمئن خلک، هغوی اعتمادي خلک، لستونه جوړي، خلک راولي او لستونه ورته ورکي. هغه بلنه کارکون کله پوهېږي چې دا رښتینی هغه مستحق خلک ده کنه؟ ټول د طالبانو لاس ته ځي، ټول د طالبانو په اختیار کې ده. او د طالبانو د اجازې نه پرته هغه بلنه کسان هم چې هلته ناز هغوی هم څه نشي کولی، په دې چې هغوی د افغانستان د اجتماع نه، د افغانستان د خلکو نه باخبر نه ده، د خلکو په منځ کې نه ده. خو وکیل او ملا امام چې دوستان په گزارش کې وایي هغوی لستونه جوړي ورکي، همدغه دغه بشري مرستونه هم طالبان خپل ګرو دپاره، خپل استخباراتي یا جګریز مقاصد دپاره هغوی دپاره ګټه اخلي. دا ښکاره خبره ده چې د امریکا خلک، د امریکا واکمنان تور و تاسو وایئ چې لګولی ده، دا تور نه ده، یو ښکاره حقیقي خبره ده، رښتیا هم خبره ده.
په دې کې ستاسو په نظر څه فکر کوئ چې ملګری ملتونه به هم لاس لري، او که به د ملګرو ملتونو کارکوونکي او ادارې دې کار ته مجبوره کیږي د طالبانو لخوا؟
تاسو وګورئ، موږ د 50 کالو رئیس هم دغه مشکلات سره مخامخ یو. همدغه مؤسسې وي، انجوګانې وو، دغه هر ډلې چې په افغانستان کې حاکم وو، د بشري مرستو په نوم، د افغانستان خلکو په نوم مرستې راغی. همدغه مرسته د سیاسي او استخباراتي مقاصدو لپاره استعمال شو. اصلي خلکو ته څه نه درسه، د افغانستان نوم، د افغانستان د خلکو نوم استعمال شوی ده، چې په دې کار کې رښتیا حقیقي خبره ده چې ملل متحد دوی خپل په دغه شیزونه بخته ده. دوی هم پوهیږي چې دا بشري مرسته عام خلکو ته نه ځي، عام خلکو ته نه رسیږي، او سیاسي او استخباراتي مقاصدو لپاره، یا کوم ډلې چې په افغانستان کې شتون درلودلی، یا اوس طالبان د دوی خپل ګټو دپاره استعمالوي. دا ښکاره خبره ده چې ملګرو ملتونه هم په دې مشکلاتو دخیل ده، او خلک هم پوهیږي. همدغه چې افغانستان خلک اقتصاد روز بر روز نورم ولاس پور نورم خرابیږي، همدا چې د افغانستان خلک نوم استعمالیږي، همدا چې افغانستان خلک بالکل اعتماد د ملګرو ملتونه ختم شوی ده. خو یو اصلي وجه همدا ده چې ملګرو ملتو په هر څه پوهیږي، خو بخاره نو وی او هغه کوم اصلي تصمیم چې وي د افغانستان د آسایش، د افغانستان د خلکو د آسایش لپاره، ملګرو ملتیم ملګرو ملتو هم هغه څه اقدام نه کوي. په دې خلک به اعتماد خلاص شوی ده د ملل ملتیدنه.
مننه. او که یو وروستۍ پوښتنه هم ځواب کوي، ښاغلی شیرزای، چې که دا تورونه رښتیا وي یا دا ادعاوې رښتیا وي، د دې زیان چا ته رسیږي ستاسو په نظر؟ ملګرو ملتونو ته، ډونرانو ته، یا هغه مرستندویو هیوادونو ته، او که عامو افغانانو ته؟
وګورئ عام افغانان خو دا 50 کال رئیس ځپل شوی ده. که دا مرسته په صحیح طریقه په اصولي طریقه او په رښتیا بند شي، زه فکر کوم نور په افغانستان کې دغه توریستي ډلې ده، ترهګرې ډلې او دغه ایراس افغان ډلې وشتون ډېره مشکله ده، د دوی بقا ډېره مشکله ده. افغانستان خلک هم غواړي چې د افغانستان د نوم نه استفاده نشي، د افغانستان د خلکو د نوم نه استفاده نشي. پس یې خو هم دغه مرسته د افغانستان عام خلکو ته نه عام خلکو ته نه راځي، عام خلکو په پدستاس کې نشته، عام خلک ورځ په ورځ ځپل شوی ده. نو زه فکر کوم چې دغه مرسته که بند شي، د لوی قدرتونو د کوم دستګاه چې په دې وه اره دوی کار کوي، د هغوی نقصان زیات ده تر افغانستان خلکو. د افغانستان خلک زه مطمئنم چې دغه توریستي ډلې نه دوی بېغم کېږي چې که رښتیا د مرستې بند شي او نور د افغانستان خلک نوم استفاده نشي، زه د یو افغان په صفت زه مطمئن یم چې د افغانستان خلک په زما په دې خبرو باندې یقین لري او موافقه کوي چې د افغانستان نوم نور استفاده نشي. اوس د افغانستان د نوم نه دوی ګټه اخلي، د افغانستان د ځپل شوی خلک چې دوه وخته ډوډۍ ته ایران ده، د هغوی په نوم پیسې راځي او پیسې ځي د ترهګرې ډلې یا د طالبانو جیبونو ته ځي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د چارو شنونکی نثار احمد شیرزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې په دې باب چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار ویلي دي چې طالبان د ملګرو ملتونو د مرستې د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې نن څخه متحدو ایالاتونو ته د فولادو او المونیم پر وارداتو 25% تعرفه وضع کوي. ښاغلی ټرمپ پرون شپه په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. امریکا ته تر ټولو زیات فولاد کاناډا وارد صادروي. په دې اړه صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
ډونالډ ټرمپ وویل چې غواړي همدا دوشنبه د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو په وارداتو د نویو تعریفو اعلان وکړي. ښاغلی ټرمپ چې د یکشنبې په شپه نیو اورلینز ته د امریکایي فوټبال د پایلو بیا سوپر بال د نندارې لپاره سفر کاوه، په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هو، هر فولاد چې امریکا متحده ایالاتونو ته راځي 25% تعرفه به ولري، المونیم هم همداراز. د حکومت او صنعت احصایې ښیي چې کاناډا، برازیل، مکسیکو او سویلي کوریا تر ټولو زیات فولاد متحدو ایالتونو ته صادروي. کاناډا د متحدو ایالتونو د المونیمو نږدې 80% برابروي. ټرمپ خبریالانو ته دا هم وویل چې هغه به د فبروري په 12 یا 12 ښایي په هغو هیوادونو باندې متقابلې تعرفې اعلان کړي چې د مخې د متحدو ایالتونو په محصولاتو تعرفې لګولي. هغه وویل داسې نه شي کېدای چې نور د 130% تعرفه ولګوي او موږ غلي کینو. کارپوهانو ویلي چې تعرفې کولی شي د نړۍ اقتصاد ته زیان ورسوي. دوی دا هم په ګوته کړي چې په اصل کې به د فولادو او المونیمو امریکایي مصرفونکي تاوان کوي، ځکه له دې وروسته به مجبوروي چې دا مواد په لوړ نرخ وپیري. د فبروري په 3 هم ټرمپ په خپل امریکایانو ته خبرداری ورکړی و چې ممکن دوی د هغو سوداګریزو تعرفو له امله چې هغه د تېرې اونۍ په پای کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې اعلان کړي وو، له اقتصادي درد سره مخ شي. دا درې هیوادونه د امریکا تر ټولو لوی تجارتي شریکان هم دي. ټرمپ بیا په مکسیکو او کاناډا باندې تعرفې د 10 ورځو لپاره ځکه وځنډولې چې د یادو هیوادونو مشرانو له هغه سره په خبرو کې د ناقانونه کډوالو، د ورتګ او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې ورکړې. د امریکا ولسمشر په دې باور دی چې په بهرنیو توکو دا مالیه به بالاخره بیرته امریکا کې د دغو موادو تولید ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر د اروپایي ټولنې پر توکو هم د تعرفې ګواښ کړی او ویلي دي چې دا به یقینا او ډیر ژر ولګول شي. هغه دا هم وړاندیز وکړ چې بریتانیا هم د تعرفو هدف کېدای شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د اروپایي ټولنې لخوا د امریکایي موټرو په اړه د 10% تعرفو په اړه شکایت کړی. په داسې حال کې چې د اروپایي موټرو په اړه د امریکا نرخ 2.5% دی، که څه هم نرخونه د موټرو پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر
ایمانویل ماکرون د فبروري په 9 ویل په اروپای موادو د امریکا تعرفې په متحده ایالاتونو کې انفلاسیون زیات کړي، او سی ان ان ته یو ویل چې ترامپ باید په دې برخه کې د اروپا دننه د امریکا په ملګرو تمرکز ونه کړي. ماکرون ویلي اروپا ستا لومړی مشکل نه دی، ستا لومړی ستونزه چین ده، نو په هغه باندې پام کوه. په ټوله نړۍ کې د ونډو بازارونو وروسته له هغه ولوېدل چې ترامپ په پیل کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې تعرفې اعلان کړې، خو وروسته بیرته په دې ښه شوې چې هغه د تعرفو په اړه د خبرو لپاره لیوالتیا وښوده.
ازادي راډیو مخامنی خبری مجله اوري. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکدلی ویلي دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو اوږدمهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو له لارې حل شوې ده. نوموړي ویلي د طالبانو د حکومت چارواکو تهران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزې په حل کې به لازم همکاري وکړي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي په داسې حال کې چې افغانستان خپله د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دی، اوس مهال له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو پر سر هر راز تړون د افغانستان په ګټه نه دی.
په افغانستان کې د ایران سفارت وایي چې له افغانستان سره د اوبو د لانجمنې موضوع پر سر هوکړې ته رسیدلی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکدلی پرون یکشنبه د فبروري په 9مه د افغانستان له یوې کورنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حقونو اوږدمهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو اترو له لارې حل شوې ده، او دا چې د طالبانو د حکومت چارواکو ایران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزو په حل کې به لازمه همکاري وکړي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د اسلامي ورورګلوۍ او د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو پر بنسټ شوې ده. بیکدلی همداراز ویلي چې ایران له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو پراخولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وروستي سفر پر مهال دواړو هیوادونو د 1450 لمریز کال د هلمند د اوبو تړون ته د ژمنتیا پخلی کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې له دې تړون پرته د ایران او طالبانو ترمنځ د اوبو پر مسله د کوم بل تړون لاسلیک کول یا هوکړې کول افغانستان ته څه پایلې لرلی شي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي په داسې حال کې چې افغانستان خپله د اوبو له سخت کمښت سره مخ دی، اوس مهال له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو هر ډول تړون د افغانستان په ګټه نه دی، او دا د افغان ولس په حق کې ستره جفا بولي. د دوی له ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو، او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران، نه د پاکستان، نه د تاجکستان، نه د ازبکستان، د هیچ چا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی. ولې موږ خپله د هر څونه د یخچالونه چې موږ درلوده چې از موږ د اوبو د منابعو اصلي سرچینه ده، هغه اوس تقریبا خلاص دی. تقریبا 2014 کې چې موږ آخري سروې کړی وو د 10000 یخچال څخه 2500 یخچال موږ درلودل، او نور ټول یخچال مو ویلي سوي دي. خپل ملت، خپل خلک زموږ اوبو ته ضرورت لري.
د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سعید هم ازادي راډیو ته وویل
د 1950 کال تړون له ډیرو باسونو نه وروسته د دوه شاهي حکومتونو ترمنځ امضا شو. هغه وخت ډیر اعتماد موجود وو، دواړه حکومتونه یو بل ته ډیر نږدې وو، دواړه مشروع حکومتونه وو. نو هلته د ډېر بحثونو نه وروسته هغه د اوبو د اندازهګیري ارقامو په لیدو او ډېر تخصصي بحثونو نه وروسته، حقوقي بحثونه او هم تخصصي بحثونو نه وروسته، یو جامع تړون لاسلیک شو. چې دغه جامع تړون نه یوازې چې د اقلیم بدلون کې هغه تاثیرات په نظر کې نیولې ده، ځکه چې هلته ویلي ده چې وچ کال، نورمال کال او له نورمال کال نه مافوق کال، یعنی ډیر اوبو لرونکي کال، نو دغه تړون باید د 1950 کال تړون باید احترام وشي. دا او دواړه هیوادونه باید خپل حقوق د هغه تړون په شوکات کې وګوري او ولټوي.
هڅه مو وکړه چې د ایران د سفارت د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی د برېښنا او اوبو لګولو وزارت ویاند متي الله عابد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د اوبو مسله یو لانجمنه موضوع ده، او دواړه لوري غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مناسبات عادي وخی. سیاسي فعال حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
اوس چې اقلیمی تغیرات راغلي دي، اوبه کمې سیمې سوي دي، اورښتونه کم دي، افغانستان ډېرو اوبو ته ضرورت لري. پر دواړو سیندونو باندې، هم پر هلمند باندې هم پر هاري رود باندې، د نوو بندونو تړل په حقیقت کې د افغانانو وړتیا ضرورت دی، اړتیا ده. ځکه نو ایرانیان تشویش لري چې که دا سلسله دوام وکوي کېدای شي چې پر دوی باندې د اوبو اندازه نوره هم. زه فکر کوم چې دواړه لوري اوس هڅه کوي چې وښيي چې دواړه د نیکو مناسباتو په درلودلو سره د اوبو ستونزه حلوي، د نورو ستونزو د راپیدا کېدو لامل ونه ګرځي.
افغانستان او ایران په کال 1950 لمریز کې د هلمند د اوبو د ویش په برخه کې تړون لاسلیک کړی. د دغه تړون پر بنسټ افغانستان باید هر کال د هلمند د سیند په اوبو کې ایران ته 1.5 میلیون متر مکعبه اوبه ورکړي. د دغه هوکړې پر بنسټ ایران ته د هلمند له اوبو 40% برخه رسیږي. که څه هم ایران په وروستیو کې په وار وار د دغه تړون د ناعملي کېدو له امله شکایتونه کړي، خو افغان لوري ویلي چې ایران ته په تړون کې له یادې شوې اندازې زیاتې اوبه ورکړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روزګان ولایت کې د بې کیفیته او تاریخ تیر توکو پلور په بازارونو کې زیات شوی دی. د مسلې خلکو ته سترې اندېښنې پیدا کړې دي. د روزګان اوسیدونکي وایي چې دا توکي نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره زیانمن دي، بلکې د خلکو باور هم کمزوری کوي. د روزګان ولایت چارواکو ژمنه کړې چې په دې برخه کې به جدي اقدامات وکړي.
د روزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې د تاریخ تیر او بې کیفیته توکو پلور په دې وروستیو کې ډیر سوی دي. د دې په وینا د دې توکو پلور نه یوازې د اقتصادي ستونزو لامل ګرځي، بلکې د خلکو لپاره د روغتیایي خطراتو سبب هم کېدای شي. یو له دې کسانو څخه عبدالله دی چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دی. وایي
د دولت ډیر دغه دی چې در وخت تیر شم باید ټول کې خپله خو شاید چې ډېر سره په ستونزو کې، ځکه چې هغه په لرو پرتو سیمو کې رښتیا هم هغه کوم تاریخ و هغه دغه خلکو ته نه معلومیږي. هسې یو رقم چې خرڅېږي په هغه طرز خرڅېږي رانیسي، نو خلک دغو نه چاره کم شي ورسره په ستونزو کې.
د اورزګان ولایت د یو شمیر نور اوسیدونکو په خبره ځینې پلورونکي د دې توکو د پلور لپاره ځانګړي هڅې کوي او خلکو ته دوکه ورکوي چې کیفیت لرونکي توکي راوړي او جیلي مارکونه ور باندې وغلي، خو په حقیقت کې درست نه وي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي جان محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه توکي اکثره پر بېوزله خلکو پلوري.
پایدا د تاریخ تیر شي سو خرسنه کې هغه کو د دیت کنداري شانه کې کتب سکورته کو دا شانه او کدا وای دا ځکه د انسان ته ډیر تاوان کې د خلک شان وګوري او بس د تاریخ نه تیر دا شانه نسی چې د تاوان نو کې.
روغتیا پالان خلکو ته مشوره ورکوي چې د تاریخ تیر او بې کیفیت توکو څخه ډډه وکړي. هغه وایي که څه هم دا توکي د بی د ټیټوالي له مخې جذاب ښکاري، خو په حقیقت کې د دې ډول توکو استعمال د روغتیا لپاره جدي ګواښونه لري. روغتیا پال قدرت الله نیکزاد:
که څوک دا وخوري د روغتیا لپاره هغه ضرري دي. در وخت درمل یا در وخت تیر خواړه که هغه بسکوټ یې که هغه مشربات یې که هغه نور دا شیان میان دي، هغه روغتیا ته ضرر رسوي. دغه انسان د مرضي سره مخ کوي، یعنی د ډیرو تکلیفو سره بیا مخ.
په اورزګان ولایت کې د خوړو او درملو د برخې مدیر مولوی عبدالله عبید وویل چې په دې برخه کې جدي اقدامات اخیستل کېږي او هغه څوک چې بې کیفیته توکي پلوري د هغوی سره قانوني چلند کېږي.
چې خلک کومې غوښتنې لري هغه موږ ترسره کوو. د ریاستو د وزارتو د پاسم موږ ته دا امر دی، د شیخ صاحب د پاسم موږ ته دا فرمان دی چې دغه تاریخ تیر شان او بې کیفیته شان او هغه درمل چې هغه ولس ته زیان رسي او بدن ته زیان رسي دا به ټول موږ راټولو او دا به بیا سوځو. که هم موږ دا پلان لرو او اروزه د زموږ دغه خدمتکاران هغه وزي زموږ ملګري وزي شان راټولوي، نو او ولسوالی ته هم موږ پلان لرو، په مرکز ته هم پلانونه لرو چې دا به راټولوو او شان به سوځو. بیا
د اروزګان ولایت اوسیدونکي، روغتیا پالان او د خوړو او درملو د برخې مسؤلین ټول په دې ټینګار کوي چې باید د بې کیفیت او تاریخ تیرو توکو له پلور څخه مخنیوی وسي. دا مسله نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره ګواښ دی، بلکې اقتصادي مشکلات هم رامنځته کوي.
له دې سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبرونې روانې دي. دا د یوه بله نیم ساعته خبرې مجله تاسو ته فایزه ابراهیمي وړاندې کوي. فایزه جان، ستړې مشې.
سلام تاکا.